کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګواښ نه دی.
کرکټ نګر چې هغه بعض سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د سیمو عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هلته رسیدګي کوي.
د دوبۍ نړیوال نندارتون پرانیستل شوی خو د افغانستان ځای پکې تش دی. په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې د هوارۍ لپاره د سیمه ییزو چارواکو هڅې
د ولایت نه وله طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې
د انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده، نو خلک تاله مرګري څخه پیژنې چې نشه یې او که فعاله سړی.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
طالبان وایي د داعش ډلې پر ضد جدي اقدام کوي. پاکستاني طالبان وایي چې د پاکستان له صدر اعظم سره پر اوربند خبرې نه دي کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر د خپل ټویټر حساب د برحاله کېدو لپاره دعوا ثبت کړه. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې داعش ډلې پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنهګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هلته رسیدګي کوي.
طالبان ویلي چې په چاریکار کې د داعش پر یوه مرکز چاپه وهلې او د دې ډلې یو غړی وژلې او څو تنه نیولې دي. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش ډلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. څو ساعته وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل سو، د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې سوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان له یو له هغو 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دغه نندارتون د کورونا وبا له کبله یو کال ځنډول سوی و. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکي ویلي چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګنده نه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانستل سي او کنه. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې ویلي چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او ویل چې دوی متحد دي او اختلافات په دوی کې نشته. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي ویان د خپل وسلوالې ډلې پر وسلولو ژغ کړی چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو یوې بېلې سوې ډلې پرون له خپلو وسلولو وغوښتل چې د اکتوبر میاشتې تر شلمې پورې اوربند وکړي. د حافظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلولو غوښتي دي چې دغه شل ورځنۍ اوربند رعایت کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 300 زرو واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی. دا شمیر پرون داسې وخت دی حتی ورسید چې په دغه هیواد کې هر ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري. حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمیر په کمېدو دی. د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا 1600 مثبتې پیښې ثبت دي، خو دا په اوسط ډول 1200 ته راکم سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې 313 میلیونه نفوس لري، د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې ثبت سوي دي. د اوکرين د جمهور ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن سوی دی. د اوکرين د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل چې د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې څرګنده سوه چې دغه چارواکی د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې له لوري جذب سوی و. د ملي امنیت اداره زیاتوي چې له دې کس به د جوګپوړو چارواکو په اړه د کسبه د جکپورو چارواکو په پټ اطلاعات بهرنی استخباراتي څنګ ته ورکول. د ملي امنیت په بیان کې نه دی ویل سیوی چې دا کس څوک دی او دا بهرنی هیواد کوم یو دی، خو ویل سیوی چې د په جمهوریت ریاست کې او د ملي امنیت او دفاعي شورا په ادارو کې کار کړی دی. که دغه کس اقرار وکړي تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدلی سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ولسمشر جونر ترامپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د ده د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي. ترامپ هڅه کوي چې د ده پر ټویټر لګول سوی دایمي بندیز لرې کړی سي. 15 کلن ترامپ د ټویټر شبکې په وړاندې د جمعې په ورځ ابتدایا دعوا ثبت کړه او غوښتنه کړې چې د ده د ټویټر حساب دې بیرته برحاله سي. دا دعوا داسې مهال درجېږي چې ټویټر د ډونالډ ترامپ د ټویټر حساب چې شاوخوا 80 میلیونه فالوورز یې درلودل د ده د سیاسي مخالفانو د فشارونو په نتیجه کې بند کړ. ترامپ د جنوري پر اتمه د ټویټر له کارولو منع سو چې ټویټر یې هم هغه وخت علت نور تاوتریخوالي ته د لمن وهلو خطر بللی و.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونې لمړی راپور. په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، طالبان لا هم دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. طالب چارواکي وایي حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. داعش ډلې پرون په چاریکار ښار کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې دوه طالبان ووژل او څلور تنه نور یې ټپیان کړل. لدې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم اسلامي دولت ډلې د طالبانو پر موټرو چاودنې کړې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دې ډلې د داعش بریدونو زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکار کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې په پایله کې دوه طالب عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ځواکونه یې د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د ناامنۍ دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوسمهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیدا فزیکي حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنهګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده کې د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر حال ترسیلګي کوي.
په روسي کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړی برید د اگست میاشتې په 26 نیټه و چې په پایله کې نږدې 100 ملکي افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو دوه چاودنې وکړې او تر خوای په کونړ کې هم تیره اونۍ د طالبانو د قانون او پټرولیم د رئیس موټر په نښه شو. داعش ډلې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له یوه او بل سره نښتې کړي او پخواني دښمنان بلل کیږي. خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنونکي مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبره په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت وننګوي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطحه باندې، په داسې سطحه باندې چې نسی کولای چې طالبانو ته کم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوې حکومت تصرف کړی دی او ډېر نور عمده ستونزې لري چې په هغو مصرف کې که هغه هم نه وی نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډېره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنګي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنیو حکومت چارواکي او نظامیان پرې په نښه کول. امنیتي کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یوه بریالۍ تجربه بولي او په خبره یې کولی شي چې موخه ترلاسه او له فزیکي امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. په متحده عربی اماراتو کې د دوبی نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان ځای په کې تش دی. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلی سره مخامخ شوي او د میلیونونو ډالرو قراردادونه پکې لاسلیک شوي دي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
څو ساعته وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانیستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې شوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتني نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا او وبا له کبله یو کال ځنډول شوی و. د رویټرز خبری آژانس ته راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکي وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانیستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول رویټرز خبری آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبۍ د نړیوال نندارتون د دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه اوسنی ته. رویټرز وایي چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبۍ حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ ښځه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنجشنبې په ورځ د دوبۍ د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپلې ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربی امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی کوربه توپ کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام وختم ته خیر. ما له مشکل دونه دی را پیغام لرم چې په ګانو له سوالې کې څنګه شوځي دی په دې وخت کې چې مکتبونه بند دي شوځي بند دي انجنو د القان عنده مور خرابه که باید مکتبه را زیر بشه را پیچی دیشی زنه شوزی و دانو مثالی که دا دیر وقت کش مکتبه را خصوصی که دا کرونا را مالا یو کام مدره نیسی رو خصوصی و دیا جنگو نسی را وستی جنگو نو پایتا ورسی را میت را آمی کرونا وستی متواج اوچ باید شوزی جا بشه را پیچی منه نجنده.
السلام علیکم، زه څنګه یم؟ د لغمان ولایت څخه مې تاسو ته دغه میسج پریښې ده. محترمه، د مونږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښي لده چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژره د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د ماشومانو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پرمخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوتي وکړي هغې باندې زمونږ د دوه دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه دوه میاشتې معاشونه راکړي او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لآزادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری، 12:15 دی. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شی به پام وکړئ د افغانستان اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو په مشهد حکومت د کرنې وزارت وای روان کال په بغلان ولایت کې د تیر کال په پرتلا د پیازو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، تیر کال د دغه ولایت په 2500 هکتار ځمکه کې پیاز کرل شوی و چې له دغه کروندو څخه 4240 میټری کټنه حاصلات ترلاسه شوي، خو سږ کال یې حاصلات تر 40% زیات شوی. خو دا چې روان کال په څومره هکتار ځمکه کې پیاز کرل شوی و په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو بزګران بیا په مارکیټونو کې د پیازو لا ټیټې بیې شکایت لري. د بغلان ولایت یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي، تیر کال په همدې شپو ورځو کې په پل خومبی ښار کې یو من پیاز په 95 تر 130 افغانیو پلورل کېدل، خو سږ کال هر من یې له 55 نه تر 50 افغانیو خرڅېږي. د افغانستان د سوداګریزو خونو فدراسیون مرستل په افغانستان کې د اړینو لومړنیو توکو بیو په لوړېدو اندېښنه څرګنده کړه. خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو اړوندو ادارو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې په عمده ډول د 9.5 کیلو قزاقي وړو بیا 2200 افغانۍ، لومړی سله پاکستانی درینی منای بورې وریجې په 2200 افغانۍ او د 14 لیتره مالیزیایي غوړیو بیا 2300 افغانۍ ده. د غرض نن یو لیتر ډیزل په 55 افغانۍ، یو لیتر پټرول 80 افغانۍ او یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کېده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې کله چې طالبانو پر ټول افغانستان واکمن شول، ورسره راکړه ورکړه او ځینو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې چارې هم ټکنۍ شوې چې نیخ په نیغه یې د توکو په بیو اغیزه کړې ده. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 $2 افغانۍ، 40 پوله، 1 یورو 103 افغانۍ، 10 پوله، 1 پوند 140 افغانۍ، 1 سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د پنج شنبه په ورځ په خپله سرمشریزه کې د افغان کډوالو پر مسله تمرکز وکړي. هیومن رایټس واچ له اروپایي ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو لپاره پر یوه جامع پلان کار وکړي. ټاکل شوی په دې غونډه کې چې د اکتوبر په 8 نیټه جوړیږي د اروپایي ټولنې جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقونو د څار سازمان په یوه استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوې چې اروپایي چارواکي باید د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي
د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید د کورنیو د یوځای کېدو امکانات د کورنیو د غړو د پراخېدو له پلوه زیات کړي، تر څو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکولی شي په ضمانت خپلې کورنۍ له افغانستانه وباسي. همدارنګه د اسنادو او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپایي ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، محصلانو او څېړونکو ته بورسونه زیات کړي، او هم له پوهنتونونو او نورو ادارو سره په هماهنګۍ د عالمانو، هنرمندانو او نورو لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په اوس وخت کې په سلو کې نوي افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسیږي. دې سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي، او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 16,000 پناه غوښتونکي ومني، او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د درېیم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کېږي نه استول کېږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کېږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه، او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي، او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده به لري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت په راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبلخوا طالبان ویلي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، او هیچ چاته به زیان ونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له 43 کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی، خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې زړې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي. د دې قبیلو ترمنځ په وروستۍ نښته کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د شخړې د حل لپاره سیمې ته طالبان استولي دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د شیګل ولسوالۍ په چاکوړۍ کلي کې د جمعې لمانځه څخه وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې په کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دوی په خبره چې سیمې ته طالبان رسېدلي او جګړه یې مهار کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
شګل ولسوالۍ کې کومه موضوع چې شوې ده مسخیم ده. د دوو قومونو په خپلو کې شخصي دښمنۍ ده، نو دواړو په یو بل باندې ډزې کړي. اوس پورې معلومات ده چې دوه کسان زخمیان دي او دوه چې دي نو بشارګان مړه دي. نو ابتدایي معلومات دغه دي، او شخصي مسله ده، د خلکو شخصي دښمنۍ ده. نو د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې خطه د پوخانی شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. د کونړ ولایت شورا غړی او د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی جمال الدین سیار وایي
هغه یو شخصي دښمنۍ ده. خلک جماعت تجیب او سبل جانب ته ناست، نه دوه مړي دي او زخمیان پکې دوه کسان دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ځنګل، څړځایونو، پوله، پټي، اوبو او په نورو وړو خبرو د قومونو او کورنیو ترمنځ نښتې کېږي چې په کې دواړو خواو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. خلک په هر سیمه کې له اوسنیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې د دغو دښمنیو او شخړو د هواري لپاره سره یو موټی شي، او په راتلونکي کې د دغه ډول مرګ ژوبلو مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کندهار ښاروالۍ د ښار له ټولو لارو او کوڅو امنیتي موانع لرې کړي دي. د ښار اوسیدونکي د موانعو په لرې کېدو خوښ دي او وایي چې دغه موانعو ښاري نظم خراب کړی و او ګڼه ګوڼه یې هم زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سمیټي خښتو په واسطه تړل سوي وه چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې، خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسېدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسېدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې سوي د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه سوې ده.
دا خو بیخي ښه سو، دغه دغه خښت چې و دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندې کړې وې، په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر و. اوس چې دغه سر لې چې وزه د ښار یو څه د رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړه شول، دا خو یې ډېر ښه کار وکړي. بس خدای دې وکړي چې دوی دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي، دا پلونه سره ورغي، بس دا چې نړېدلي دي یا چې په مینو دا سوي دي دا ګره سره جوړ کړي، یا دغسې زورواکانو چې نورې لارې اوس هم لاندې کړي یا خښت چې دغه یې هغه هم ایسته کړي، دا به ډېر ښه وي، دغه ولس لپاره به یو اسانتیا برابره شي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلورمې ناحیې اوسېدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل سوي وې هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې سوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې برابرې کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنۍ هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران سوي او تخریب سوي ژر تر ژره دې ورغول سي چې د خلکو ستونزې ورسره حل سي. د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجی رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سمیټي خښتې چې د پخواني حکومت پر مهال ایښودل سوي وې لرې کړي دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې د دغه موانعو د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې موږ کار شروع کړی دی، ټول هغه د امریکایانو هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن لپاره د ورانېدو لپاره کوم خښه جوړ کړی و، شل کاله تیر شول، دا اولس شاهد الحال دی چې د ټولو لارې بندې وې، پیدرونه بند و، خپل کورو ته تګ راتګ نه کوي. موږ الحمدلله دا ټول پورته کړی دی، پیدرونه مو صفا کړی دی او اوس هم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غځېدلې سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دي رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب سوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرو. خدا شیبه
دا ژوند رنگونه.
خپل ځان معرفي کړه، بیا راته ووایه چې څه کار کوې، په څه بوخت یې؟
نوم مې سناتور دی، د دم کلي اوسېدونکی یم. اوسه پورې چې اوس په دوکانداری یم او د دوکانداري چې مې شروع کوله، د دې نه مخکې د سړک په سر باندې پکوړې پخولې.
له پکوړو پخولو دې مخکې څه کار کولو او څنګه دې پکوړې پخول
کړل؟ د لرګو مزدور مې ګیلو کار مې کوه، او د ګیلو کار کې مې یو لانجره تر اپې خښلوې، چې هغه ټیکادار د اډې نه راوښړل. مرال مې بازار کې کېنا سرمنید مې کړو چې پنجاب له لاړ شم. خو خواته مې د پلار خواته مې یو ګاونډي و، هغې راته وویل جوړکه پنجاب کې څه کې، او راځه د بازار کې ځان له چکنی مکنی برابره کړه، د خپل وطن کې کار کوه، او دا د لخدې او څکې خدای کلی د دې ځنه زی اوس پنجاب له مزدورې له بس د هغه خبره مې مونږه په غورز باندې چکنی شروع کړل. چکنی چې مې شروع کړل په غورز باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ما خام لا ګټه راکړل. ګټه چې راکړل چې کوټه مې ګټه وېړل مور مې راته وی چې نور نه د ګیلو کار وکونو چې تلاش شي امدا چکنی کاوه او دغه خرڅاو په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کالدار او بده باندې زمونږ خو گزاره کیږي. بس ته زمونږ دا بس ته ډیر څه مکو مونږ لا او د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زما په نیت کې دای چې تمړ برازي یا به زخمی راځي او هغه چې دا چې پکوړو کار او دغه کار چې دی دا چکنې کار دا کوا دا بدله خې دا د اسانه کار دی. بس ته مور سره پکوړې هم شروع کړل یو ځای می چکنې خرڅول یو ځای می پکوړې خرڅول نو هغه په کوم ورځ مې اول ورځ مې 300 غټلې په سبا باندې 500 روپۍ وغټلې 500 روپۍ مې وغټلې کوټه مې وېوللې نو مور مې رانه نور هم خوشاله شوې وای چې بچیم داري ښه کار وکم دا کار کوم زما نور یو کارم ستانه دی په کار هم دخل تا کې هم دغه کاوه نو دا غې نه سلسله پس هم څه لګې وو مکار به مې کوو روزانه خدای پاک ان شاء الله د سکارو چې نابلد مو مخ خلک د سزوانو مخ خلک براله ډیر خواله راتلل نور مې څه کار زیات کوو شکر الحمدلله اوس دکاندار ما پکاوړم فرڅو ما مخې ته ولې شیریا خم لګولې جوس دکان مې جوړ کړې ده
څومره کسان اوس تر سره کار کوي
او بس الحمدلله بلې سات مې شکر ده د شپږ کسان بچی مې دغه را سره تا کار کوي خپل هم لګیا ما کار کوم د نن ورځې پورې
د ژوند رنگونه ول آزادۍ رادیو قدر منوریدونکو شیبا وروسته د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبریږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې د غډلې پرون د پروان په مرکز د چاریکار کې د هغې حملې مسؤلیت منلې چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. څو ساعت وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل شو د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې شوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له هغو 200 هیوادونو دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسولې ډلې سره د اوربان په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي تلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 300 واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی. د اوکراین د جمهوری ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی. د اوکراین د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې دا چارواکی د یوې بهرنی استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د ده د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي. ټرمپ هڅه کوي چې د ده پر ټویټر لګول سوی دایمي بندیز لری کړی سي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوی هیروین ونیول شو.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر دوه ټنه ډېر هیروین نیولی.
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي.
طالبان راځي شیشکه په لاس کې ورور تلاشي مو کې هر شی چې راڅخي ګرد واخیا ته ور ورته کې.
دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي په دې اړه مې له ارواپوه صدیق الله سره مرکه کړې ده.
یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې ته چیرې په نشاخته سي، له تاسې ښه ژوند پاتېږي او دوستان درڅخه پاتېږي.
د جمشید په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله د خپلو اولادونو لپاره یو ښه پلار نه شوم.
چیرې دې وهله نو ځان سړی نشتم بالولی نو کار ورته څنګه وکړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلم ولې له خپلې میرمنې څخه د کسات اخیستلو په لټه کې ده.
زما ژوند دې ولې را تباه کړ، څومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه، ما خو ستا خدمتونه کول.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ترازو. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول سول. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي او د ایران د بندر عباس له لارې د هندوستان ګجرات ایالت ته قاچاق کړل شوي وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د وروستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولې، نو د نشې موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشې مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې 3 ټنه نشې مواد نیولې دي. دوی وایي چې دا مواد د شوکانو په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي وه. د هندوستان د ګجرات ایالت کورنیو چارو وزیر هارش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر 2 میلیارډ امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوی و.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروین نیولی او په دې توګه دوه ایرانیانو په ګډون 9 نفره هم نیول شوي دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوي ښیي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. که څه هم پخوانی حکومت به هره میاشت د 100 ټنو نشې موادو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي نو تر دې مهاله یې د نشې موادو او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکي عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشې موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسې په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډېره ګټه اخیستې ده. که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، کولای شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې تر څنګ که ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
که څه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډېره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه باید مولوي احسان الحق حنفي خبرې واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ترې متاثره کیږي، اولادونه ترې متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ترې متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی، په شرابو معتاد دی، په پوډرو معتاد دی، په افیومو معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله مېرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دنه ځان خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره د ناروغانو په ډول چلند وسي او د درملنې زمینه دې ورته برابره سي. ځینو معتادینو ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې اوس په ښارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم سوي، دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشه پرېږدي. خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورسي، د دې مرکزونو کارکوونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې ځینې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپله خوښه د نشه پرېښودلو ته حاضر سوي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بسترې کولی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د نشه موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خانې او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشه مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشه موادو نه رسېدل دوی اړ کړي چې په خپله خوښه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتیایي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستر کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله فضل حق په نومونو دوو معتادینو ازادۍ راړېدو وویل طالبان دوی وهي او په زور یې د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بسترې کوي.
مارت اسلامي چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته، چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي. زه هم ولي مو نه چې وازه ډېر دغه عملیان ورغلي، وایي موږ یاره بودجه د خرڅي نه لرو چې وارې کو، ولې یې نه لرست؟ وایي در مخه چې و او چا کومک کوی، اوس یې موږ نه لرو، د یوه نفر خرڅي موږ نه لرو، یاره نفر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي شیشکې په لاس کې، وروره تلاشي مو کیا شې چې راڅخې ګرد واخیا ته ور ورته کې بالا یو څو شیش کې مو خیر کې وایزی بلار څ خپل کورو ته
مسله سابق
لکه په خوا چې په بازار کې نشئی مواد ډیرو اوس نشته، موږ خوشاله یو او لنوي دولت څخه غواړو چې د نشئی موادو پلورونکي او نشئی موادو ځایونه ورک کړي.
دولت جدید کوم کنه
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څه د پاسه اتیا مرکزونو مالي ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بسترې کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
از زمانی که همین تحول به وجود آمده
لکومی ورځی راهیسی چې په افغانستان کې بدلون راغلی، په مجموع کې د صحی خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوې دي. موږ د مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بستري کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بستري کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا رو ندارم کنم و برای فیلنم قدر ظرفیت دارم.
د معتادینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 3.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې له ارواپوه صدیق الله سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
انډیوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید یو داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بېجایه ګرځېدا څخه، له بېجایه مجلسو څخه، او له بېجایه ناستې ولاړ څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتي، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بېجایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډیوال انتخاب چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیچ ښيي که ته چېرې دغه دا عمل وکړې په ټولنه کې منفر کېږي، خلک دڅخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په عرفي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسې باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تاله مرګر څخه پیژنې چې ته نشه یې او که فعاله سړی.
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنې که څوک له نشه یې په نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړه وي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لتر نه خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته دي، د هغو ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک په نشه اخته وي، هغه غلاوې کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید ته دا ټول شیان ور په ګوته کړي. که چیرې ته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قربانو څخه، او له خو دوستانو څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قربان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوې هم ورته ووایي چې مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، د هغو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتله یې کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قیمت ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه یې له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي، او که چیرې هغه یو فعال او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري، یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار او کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید ملګری د هغه مخکنی، مثلا چې دی په نشه موادو اخته و، له کورنۍ لرې و، له قربانو لرې و، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان ور یاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نشي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ چې تا بدن ته څونه ضرر لري، د دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شې، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید ته دا زمینه برابره کړي چې دی یو ځای مصروفه کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، مثلا په کلي کې دوری دوری ګرځي، هغه په مخار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی دی بیا د غټ له وجې بیا ولاړ شي زړو انډیوالانو ته. او بل څه ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په د نشه اخته کس باندې داسې یو څوک دغه کس په ده باندې زیات تاثیر لري. او خپله کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم ده ته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدې، که ته چیرې جوړ شې، که موږ په تا باور کولی شو، او ته هم هغسې یو روغ شخص پر کمند کار کول، نو دغه انډیوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری ده ته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشې څخه خلاص.
انډوال د علاج په بهیر کې سمره مهم ده.
د انډوال هر خبره یو انډوال منی لکه څنګه چې په نشاخته کوي دغه سپ لنشه څخه د خلاصون په دپارم د غمر مثبت تاثیر لري. خمرګره د علاج په بهیر کې مثلا د پښتنه کول شي د مراقبت کول شي د دغه د تسکین خبرې وکي او داسې روحیه ورکي او یو داسې فکر ورکي چې ته بیا راوځي بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نه شوی وي دی وڅاري او بل د دغه کورنۍ چې اړتیاوې دی لري هغه کوم په نشه اخته کس دغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي تر څو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي او بل باید هغه حالات وڅارل شي چې هغه مثلا کومې خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خپه ده یا څنګه مثلا داسې په روحي لحاظ هم باید تشویق وي دې ته چې ته جوړېږي نور انشاءالله مشکلات نشته او په داسې شیانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې زما کورنۍ به څه کوي زما اړتیاوې به څنګه وي. نو دا شیان د علاج بهیر کې یو ملګری ډېر زیات تاثیر لري.
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت 15 کلن جمشید له 1200 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې پخوا ښه تکړه خټګر و او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال له لارې د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما د نشې نه 2 کاله کېږي. دا چې مونږ مسکاوله داسې به مسکاوله چای شي دپاره ایشي دپاره، بس مونږ په دې پوه نه وو چې دې کې به اخته شو. دا سګرت په شان ده، یعنی چې وموهلو به مو کې هم نه هوله، هیڅ خبره نشته. بس ورو په کې اخته شو، عده شو هم داسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اروشته یو اخته یې لګې وهوی فلکار یې مزه خپله د بنیاد دونی سه تر سره پوری سنگکاری، خشکاری، پلاستر، کاشی، مزایی در تغم کار نوزی کود. یو دو دری کارم کارو شو کوده، اگه نبا در کار او گرسیده ما سره خود کار اصل چو باسی در پودر رو باسی در نور نشیخ نو باسی در خود بنیاد سری خرابهی چیوی دی وحالا نزان سری نیش سنبال اوله چی زان سنبال کی نو کار وقت سنگو کی در لکه تیزه بانده در تیزه پا کلی بانده واشا خواه سوره که در من زوری سری وقت شیل پودر رو مخیده در چو وقت راقه چه خود میرانه تلا گوخته لارو لایت تا اوزه تا بندی کلما خوستانه بیه لده پینزش پا کارکی چه نیم تلی کرده نه خبریم چه در اگوی سنگ ده سنگ نده خود دون خبریم چه دو او خیمیدی اگوی باید ملکی دی و سرم رسته که ای کومه که یعنی ده کور خرچ اگوی برتر ورلیگی خدای قهر چن ازل چشی در عمل کی اخته کیه مون چه اخته شی مون خام خو کوم غلطی شی وی کوم سو شی خدای پاک در کار کوم نیولی خلق ما ته بد و رد و شد څنګه بی غیرت او چه در عمل وکړو خپل خدا و اولادین نتیج ولار یعنی خپلار و نشو ما چه پدی پسر و داری گو ما وجه زخه پایم چه ولی اوم نشو کوئی چه خپلار شما چه اولادون تامی تحصیل تورسو آیا اولاد چه دا پا پلار بانده اخ لریش تحصیل پیو که عدب و تربیه تعلیم آرس و تبارا بلکی کور رو تا جور که آینده رو تا جور که لست کلمه که یعنی دوشکالان و ما خب زلمی توب که و ما خب کارون با می کهولیشو او دا قامل تا چرا غرزه دلی ما آقا کارچی مخ که با می کهوله باش نشم کهوله.
رازا کرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایمین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم په کور کې هیروین یا پوډر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي. اسلم ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې له خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلم به څنګه له خپلې میرمنې څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري.
ښځې، او ښځې، چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره، یو خو د دې ښځې نه راشه، ته پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دی؟
دا دی راغلم. څه دې ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دی سه. داسې راته ووایه چې زهر دې څه کړل.
ما ته به زهر وي، ما ته خو اسان دی اسان. اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شو. پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې ته پوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو. په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. وایم څنګه ما ته پوډر راپیدا کړه؟ ګنه بولته کېمه دی وباسم.
زه پوډر له کومه کمه؟ زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې زما پوډر نشته غورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
دې کور مشره اوس ته شوې؟ اوس مانې نه راوکمه.
سر نے تڑلے سر میں درد پتا ہو تو باغ میں باندھی دیکھا تو لکھا رہا دے پاس نسوار درتا راوڑم چنگ سو نسوار دے راوڑل
اوڑل میں نے واخلا
سڑیا دے پاس نسوار خو مالی دلی دی دیدی نسوار رنگ بل ڈول نہ دائی تو نسوار دسے سپین بخون گون دیدی
خاص ناسی نسوار دی دا ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده.
دا داسې نسوار دی چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګسه یې.
هو ډاکټر صاحب اند سیما خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته ووایه چې کومه نشه خو به نه کوې.
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب، میړه مې پوړلی دی، پخوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مه څکوه، خو اوس څه نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کېږي. بس یوازې ده ته معلوم دي، او بیره د نسوارو ماته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول حیران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډلی یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی؟ زه پوډلی شوې یم، ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي، نو بیا څنګه پوډلی شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال ورسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډرې شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و، زما ژوند دې ولې را تباه کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې راسره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي درسره کړي، ته څنګه میړه یې؟ زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.